د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. اوري چې د افغانستان په مرکزی زندان پولی چرخی کې د کورونا 15 یا مثبت پیښې رامنځته شوې. افغان حکومت کابل کې بیوزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل کړې او دا پروګرام ولایتونو ته هم غځوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کورونا تلفات، د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیره زیات شو. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې دوه امنیتی پیښو مرګ جوړه اړولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. په کابل کې نن یوه ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. پیش نن سحر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوي ده. د کورونوي چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او پنځلس نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چپ جدون که مواد در ملکیانو پا منسکی چه بولی چه پا نتیجه که دریتن شهیدان او پینزلس نور ملکی هیوادوال موتا پیانسول دا حمله در افغانستان در خلگو در دشمنانو لخواسته وی چه پر هیچ ارزش باور نلری.
بلخو د کابل امنیه قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکریانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دې قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي چاودنه تر یولسو بجو وروسته سوي ده. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې یولس وسلول طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلوله نښته سوي ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې پر وسلولو طالبانو هوایي حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شاولی کوټ ولسوالۍ د باغ د سرې په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل سوي دي او درې نور مرګونې ټپیان سوي دي. او همدارنګه تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات سره سوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل سوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان سوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د غور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست سرپرست قربان علي محمدي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغې پایې ته د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې اور اچولی دی. شغلی محمدي وایي وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو له مسؤلانو غوښتنه کړې چې په ولسوالیو کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي کنه دوی به یې پایې وسوځوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې خو د غور چارواکو ویلي چې طالبانو بیا تېره میاشت په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې یوه پایه تخریب کړې وه. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تېل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. د دې ډلې په وینا چاودنه د سوریې د شمالي شهر افرین په یوه بازار کې سوي او په وژل سوي کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. چاودنه پرون په هغه ښار کې سوي چې د انقرې نیابتي جنګیالي یې کنټرولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې دا چاودنه غندلې وایي د پیښې په وخت کې خلک د روژه ماتي لپاره د سودا په اخیستلو بوخت وو. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل سوو کې یولس ماشومان هم شامل دي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په پیښه کې پنځوس کسان ټپیان سوي چې ځینې یې په بد وضعیت کې دي او ممکن د مړو شمېر زیات سي. رامی عبدالرحمن زیاته کړې په وژل سوو کې د سوریې لږ تر لږه شپږ هغه جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په پیښه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل سوي. د یولسو ماشومانو د وژل کېدو په اړه یې څه نه ویلي وزارت دا حمله د کوردانو په رهبری د خلکو د خوندیتوب قطعو یا وای پی جی کار بللی چې ترکیه یوه تروریستي ډله او د کوردانو د کارګر په ممنوعه ګوند پی کی کی پورې تړلی ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو 1/3 برخه جوړوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې یوه کانفرانس ته وویل
We built the greatest economy anywhere in the world.
موږ د ویمه شمخ کې د نړۍ په ساته تر ټولو ستر اقتصاد رامنځته کړ. موږ به بیرته ستر اقتصاد ایجاد کړو. دا کار به ډیر ژر کیږي. ډیر ژر.
Again, we're going to build it fast. It's going to go very quickly.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر تر 850 او 300 زیات شوی دی. دا د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو د مړینو تر شمیر زیات دی. د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو شمیر 850 او 240 وو. په امریکا کې یوازې پرون سې شنبه په کورونا وایرس 2202 کسان مړه شول. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3 میلیون او څه کم 1.5 لک ته رسیږي او د نړۍ په سطحه په دې وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 800 زیات دی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر مړ شو.
ستاروں کو جو کھویا تھا کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کو دیکھ لو تو تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں.
عرفان خان د هندوستان د سینما بالی ووډ ترڅنګ په هالی ووډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولی دي. عرفان خان په مشهورو انګریزي فلمونو سلیم ڈگ ملینر، جراسیک ورلد، امیزنگ سپایڈر مین او لایف آف پای کې رول لوبولی دی. د دې کلمو د میکروبي کېدو له کبله د ممبئی په یو روغتون کې بستر سوی وو.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان په مرکزی زندان کې 15 زندانیان په کورونا اخته شوي. زندانیان وایي څوک د پوښتنې نشته.
د بندي هیڅ قسمه د خدمت نشته. نه د بندي تو پوښتنه کوي او دلته په یو وتا کې یو سلوشن کتان صاحب راته دي. 5 ورځې تیرې
په کابل کې د نانوایانو له لارې بېوزلو ته د وچې ډوډۍ مرسته پیل شوه. ولسمشر یې ټولو ولایتونو ته د غزیدو ژمنه کوي.
د کابل څخه پیلېږي او ورپسې ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
په غزنی کې بیا ښاریان وایي چې د نلونو اوبه ککړې شوي.
د یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د مخ او ریاست یا بیارې ته مې وړی ده او اوس ټول په نس ناستې اختیو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا شوی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا له امله د وژل شوو امریکایانو شمیر په ویتنام کې د دغه هیواد د وژل شوو سرتیرو له شمیره واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د کابل په پلچرخي زندان کې د کورونا 15 مثبت پیښې ثبت شوي. د دغه ادارې ویان فرهاد بیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د عامې روغتیا وزارت په مرسته په دې زندان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ټولو زندانیانو روغتیايي معاینات پیل کړي. په همدې حال کې د سرخی پل زندان یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت په دې زندان کې د کورونا ویروس خپرېدو ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان خبرداري ورکوي چې په دې زندان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت هڅې چټکې نکړي نو د دوی په وینا انساني ناورین به رامنځته شي. دوه تنو زندانیانو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت په پلچرخي زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. رحمت الله او کپتان
اگر همې تولات دوام وکنه اگر کسې توجه نکنه کله ته فوج انسانی د زندان رغبت کوي هیڅ کس جلوازی گرفتار نه تونه.
دلته افغان ډیر زیات دي. یو کلینیک دولري چې دا کلینیک توار شي بس چې هر قسم مشکل لري بس یو سپینه ګولې دي دغه درکې. د باندې هیڅ قسمه درته خدمت نشته. نه د باندې څه پوښتنه کوي. نه هیات راځي نه ډاکټر ستره نه دوا ستره. او دلته په یو وتا کې یو سلوشن کسان صاحب راته دي باندې اچران شپې ورځې ته راي.
دوی دغه شان وای چې په زندان کې د بندیانو غنغونه خیل عمل شي چې په دغه وایرس دغه زندانیانو په شمیر کې په بیساری ډول زیاتواله راشي. خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو ځانګړو فرمانونو پر بنسټ به نږدې 20,000 بندیان له زندانونو خوشي شي. د دې ادارې ویان فرهاد بیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د افغانستان له زندانونو 6,313 بندیان خوشي شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر خوشي شي. نوموړی وایي د پلچرخي زندان ترڅنګ د افغانستان ټولو زندانونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړني روغتیایي توکي استولې دي. د ښاغلي بیانی په خبره د تازه شمیرو له مخې د پلچرخي په زندان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی.
تر اوسه پورې 15 د بندیانو ابتدایی یا سری تست مثبت ده. دا زندانیان د مرکزی محبسو پورې لري. د دې زندانیان سمپل د عام روغتیا وزارت موظف ټیم له خوا اخیستل شوی او د دې وزارت لابراتوارو ته د سل په سلو نتیجه تثبیت لپاره لیږل شوی دي او زر تر زره نتیجه معلومیږي.
دی وایي چې په کرونا وایرس دغه اخته کسان په یو ځانګړي بلاک کې قرنطین شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه وسلوالو طالبانو د ویلامی په خبرولو سره په پلچرخي زندان کې د کرونا وایرس د خپرېدو او دغه شان حکومت سره د طالب بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ناسم ښودل شوی او پکې راغلي چې که په زندانونو کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی ونشي ښایي وضعیت په ناورین بدل شي. په دې اعلامیه کې حکومت ته خبرداری ورکړل شوی چې که د دغه وایرس له امله په زندانونو کې طالب بندیان تلف شي نو دوی به یې بدل واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پلچرخي په زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف عاجل روغتیایي ټیسټونه پیل شوي چې د یو شمېر بندیانو پایلې مثبتې وي، خو د پی سي آر یا وروستي ټیسټ لپاره یې بیلګې اخیستل شوي چې ډېر ژر به یې نتیجه معلومه شي. خو د دې وزارت ویاند وحیدالله مایار د دغه زندانیانو د شمېر په اړه څه نه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو اعلان شویو شمېرو پر بنسټ تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1,909 مثبتې پیښې ثبت شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت نن د چهارشنبه په ورځ بیوزلو ته د نانوایانو له لارې د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خپل پیغام کې ویلي دا بهیر به په راتلونکو ورځو کې ټول افغانستان ته وغځیږي. کابل ښار کې بې وزلي بیا د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي خو وایي دا مرستې باید په رڼا بڼه پر بې وزلو او اړمنو وویشل شي. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت په یو بیسار اقدام سره په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې بي وزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په همدې اړه په خپل خپاره کړي پیغام کې وویل د رواني اونۍ په وروستیو کې به د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د مرستو دا لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی زیاتوي د ډوډۍ دا ډول ویش به په ټول افغانستان کې د نانوایانو له لارې له بې وزلو او اړمنو کورنیو سره وشي.
له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونه کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر همدا ډول له دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنو او سیمه ییزو شوراګانو څخه غوښتنه وکړه چې بېوزلو او اړمنو ته د دې مرستو په رسولو کې کومک وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایرس له خپرېدو او د قرنطین له وضع کېدو سره سم بیکاري هم زیاته شوې چې له کبله یې ډېر شمېر خلک شکایت کوي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې مرستې ویشلې وي خو خلک وایي دا مرستې یا کمې وي او یا هم دوی ته هیڅ رسیدلی نه دي. یو شمېر هغه کسان چې د چهارشنبه په ورځ له نانوایانو د حکومت مرسته شوې ډوډۍ ترلاسه کړې خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې مرستو د حیف و مایل کېدو مخه باید ونیول شي.
کور کې نو لږ ډوډۍ یو یو ډوډۍ باندې چې وشي زما آواز خپل په یو ډوډۍ مړېږم نس قلم نه مړېږم زړه مې نه مني چې یار ورسېږم. دې ملکانو هغه کې چې ټاکل شي وارې خپل ټبر لیکي او خپل ته ورکوي.
محمد نعیم والا لږ ډوډۍ خو بسنه نه کوي. لږ ډوډۍ وخورو که دوا یې کړو که مېلمه ته ورکړو کالی دې جوړ کړو چې ورکړو دمن منطقه کې غنم ورکړه ملکان خاینانو پورا غاړه کورته دننه موږ یو پاو چارانه کړو دوه رانه موږ لیکو کوم یو پاو غنم چارانه کړو
په ورته وخت کې کابل خاروالی چې د اړمن او بیوزل کورنۍ د نوملړ په چمتو کول او ترخواي ورته د ډوډۍ د وش مسؤلیت په غاړه لري وای لدی بهیر په جدي ډول څارنه کوي د کابل خاروالی ویان دی نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل د دیني عالمانو سیمه ایزو شوراګانو د سیمو وکیلانو د ناحیو او د مدني ټولنو غړي په دې بهیر کې د روڼتیا او د څارنې لپاره ګمارل شوي دي امید زهیرمل ازادي راډیو کابل
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امنیت شورا د دې وړاندیز په مسوده کې راغلی چې د کورونا وایروس د بحران پر مهال د پټول نړۍ کې جګړه د دریو میاشتو لپاره ودرېږي تر څو مرستندوی ادارې خلکو ته بشری مرستې ورسوي ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي
تیره اونۍ د فرانسې او تونس په مشرۍ لیکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړاندیز په مسوده کې یوازې د یوې میاشتې د اور بند راغلي تر څو جګړه ځپلو هیوادونو ته د کورونا وایروس پر ضد مرستې ورسول سي خو په نوې مسوده کې چې د دوشنبې په ورځ بیا وارزول سوه په وسلوالو جګړو کې له ټولو لوري غوښتل سوي چې په چټکۍ سره دې په جګړه کې لږ تر لږه نوي ورځې بشري وقفه رامنځته کړي په مسوده کې راغلي چې په جګړه کې وقفه به بې پرې ادارو ته لار هواره کړي چې خلکو ته په خوندي توګه بشري مرستې ورسوي تر اوسه په دې اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د رای ورکولو نیټه نه ده ټاکل سوې په دې اړه تر ټولو ستونزمنه مسأله د روغتیا نړیوال سازمان د رول مشخصولو ده ځکه امریکا په دې وروستیو کې پر دغه سازمان سخت انتقادونه کړي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 23مه نیټه په ټوله نړۍ کې د چټک اوربند غوښتنه کړې وه وروسته له هغه هم په یو شمېر هیوادونو لکه یمن لیبیا جنوبي سودان کې تاوتریخوالی دوام وکړ په کولمبیا کې د ملي ازادۍ پوځ په نوم ګوریلا ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مې په لومړۍ نیټه به خپل عملیات بیرته پیل کړي د مارچ په 25مه نیټه ملګرو ملتونو د بشري پلان اعلان وکړ چې هغو هیوادونو ته به مرستې لیږي چې د کورونا وایروس له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي او له غړیو هیوادونو یې $2 میلیارد مرسته وغوښتل د چارواکو په وینا په یوه میاشت کې د مرستې لپاره $1 میلیارد راټول سول د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د دې لپاره چې تر ټولو زیانمنېدونکي کسان وژغورل سي $90 میلیارد ته اړتیا ده چې خلکو د خوړو او نورو مهماتو مرسته ورسول سي د اټکل لمخې د دې فند په درو کې دوه برخې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق پوره کولای سي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي دغه مسوده یوازې د هغو هیوادونو د جګړو په اړه ده چې هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مهال د جګړې څارنه کوي دا هیوادونه افغانستان یمن سوریه د مرکزی افریقا جمهوریت لیبیا کولمبیا او سودان دي خو لکه څنګه مو چې مخکې هم په خبرونو کې واورېدل افغان حکومت لپاره لپسې غوښتنو سره سره دا مهال د افغانستان د جګړو لیکې تودې دي او تر اوسه پکې د اوربند یا اورکم سرک نه لیدل کیږي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر د ویتنام د سباندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو واوښت بل لورته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا وایروس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم شي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پیشې په تیرو 13 ورځو کې دوه برابر شوې دي او اوس په کووېډ 19 ناروغي داخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر 1 میلیون اوښتی دی د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی د جان هاپکنز پوهنتون د سیشن بی د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس داخته کسانو شمیره تر 3 میلیونه اوړي او له دې څخه درېیمه برخه ناروغان په متحده ایالاتونو کې دي د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالاتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی د سیشن بی پورس په متحده ایالاتونو کې د څلور پټ ساعتونو په مخه 2200 تنو د کورونا وایروس له امله ژوند له لاسه ورکړ چې دا په یو شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده له دې سره په شپه ژوندیو کې د کورونا د قربانیانو شمېر 85,340 ته ورسید چې د ویتنام د جګړې د سباندې ویلې سیزې د قربانیانو تشمیر سباندې سلطنه زیات شو دا نوې شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالاتونو په ځینو ایالتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کرونا ویروس تلفات کم شوي دي او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي دي لرې شي. د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړي دي، خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي، د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی، چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شاید د کرونا ویروس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یودم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کرونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رغېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي، خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي او د خپلو خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غېږې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کرونا ویروس سخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو پلور روان شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو ښارونو کې، لوی ښارونو کې د FM په 7.15 او په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنوي څپو خبرونه لري. د افغانستان لوی څرنوالي وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور وو، د دلی او همکار سره د پروان کابل د لارې په اوږدو کې د برېښنا د ستنې د ویجاړولو په جرم په 14 کاله بند محکوم شوی دی. مماتي سالنګ پروسه کال د کابل پروان د لارې په مسیر کې د برېښنا یو ستنې ویجاړه کړې چې څمو د مخ کې ونیول شو. په ورته وخت کې برېښنا شرکت او عام خلک د دې نیول کېدو هرکلی کوي. د دې مجازات به نورو ته د عبرت درس وي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
په افغانستان کې د وارداتي برېښنا د ستنو لبیا بیا ویجاړولو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور او د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن و، په 14 کلونو بند محکوم شوی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مماتي سالنګ او د ده یو ملګری چې سموده مخکې په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن شوی و، د افغانستان د محاکمو له ارزونو وروسته هر یو په 14 کلونو بند محکوم شو.
چند قبل دو تن به اتهام تن تخریب پایای برق
سمو د مخ کې دوه کسان د کابل پروان په مسیر کې د برېښنا د ستنو ویجاړولو په تور نیول شوي وو. په دې برخه کې د څارنوالانو لخوا هر اړخیزې څېړنې وشوې چې په نتیجه کې دغه افراد د زیربنایي تاسیساتو د سبوتاژ او ړنګولو په تور د افغانستان د محاکمو لخوا په 14 کلونو بند محکوم شول. د محکومیت ترڅنګ مکلف شوي چې دولت ته رسیدلی زیان هم ورکړي.
خغل رسولی وای مماتی او ملګری باید 3.7 میلیونه شپږ لکه 2.2 زره 840 افغانۍ د رسیدلې زیان له امله دولت ته ورکړي. د خغل رسولی په خبره د برېښنا شرکت او لوی څارنوالۍ ترمنځ د هوکړې له مخې چې تیر کال شوی هر څوک چې دغه شرکت تاسیسات ویجاړوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د زیاته کړه په دې تړاو بیلابیلې قضیې وررسېدلې چې ارزول کېږي. مماتی سالنګ د دل خپل ملګرو سره تیر کال د میزان په میاشت کې په سالنګ کې د برېښنا یو ستنه په چاودیدونکو توکو والو زول چې لامل یې کابل او سیر مسیمو تر 15 ورځو پورې برېښنا نه لرله. هڅه مو کړه د دلاغه مشهور په مماتی سالنګ له مدافع وکیل سره هم په اړیکه کې شو، خو بریالي نه شو. برخنا شرکت دغه حکم هر کله کوي وای چې دغه کسانو نیول نور ته د عبرت درس دی چې دا شان کارونه ونه کړی. د برخنا شرکت ویان وحید الله توحیدی وویل:
ما از استقبال میکنیم که یا قرار به این جرم
موږ دغه اقدام هر کله کوو چې دغه کسانو د خپل اعمالو جزا ولیده او پیسې ترې اخیستل کیږي چې بیرته د برخنا په فعالولو کې ولګیږي. وروسته لدی چې هر څوک دا شان خیانت وکړي باید مجازات شي.
یو شمیر کابل خاریان هم د افغانستان د محاکمو دغه اقدام ستای. محمد وسیم او جواد وحی:
سوخو سوجی داسې مجرمین چې څوک وطن ته خیانت کوي دا باید قانون منګلو ته وسپارل شي او خپل اعمال ته ورسیږي، او څوک دی وطن دی خاور ته ضرر کوي باید خپل اعمال جزا وګوري.
کس که به وطن خیانت میکنه باید 16 سال یا باید مجازات کرده. دولت بسیار کار خوب کرده. کسی که به وطن خیانت میکنه باید مجازات شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دوه شپې مخکې د کابل شمال ته د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د وارداتي 240 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه چې چاودېدونکي توکي ورته ځای پر ځای شوي وو ویجاړه شوه، چې له امله یې پر کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر پرې شو. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو لوونه ترو.
د غزنی ښار اوسیدونکي وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبه ناپاکه شوي دي. دوی وایي د اوبو پایپونه مات شوي او ډیر وخت د ناپاکو ویالو اوبه ورسره ګډیږي. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم مني چې خلک ناپاکې اوبه څښي. د روغتیا ماهرین وایي د خراب اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
حمیدا د کور په انګړ کې د نل له اوبو څخه چا جوش ډکوي. دا وایي په دغه نلونو کې د راتلونکو اوبو خوند خراب سوی او بد بوی لري. زړه یې نه غواړي چې ورڅخه کار واخلي خو مجبوره اړه کړې ده.
ترس د اوبو کوره خوند یې خراب ده، بوی یې ځي. دا یوه ورځ نه ده، هره ورځ خوند هم خراب وي او بوی هم لټېږي.
دا یوازې حمیده نه بلکې د دې تر څنګ د ښار نور اوسیدونکي هم وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبو ناپاکې سوي دي. د اوبو پایپونه لیک سوي او ډیری وخت ناپاکو نالیو اوبو ورسره ګډېږي. احمد خالد د غزنی په دریم پلان کې اوسي. دی وایي له تیرو لسو میاشتو څخه د اوبو خوند خراب سوی دی. د اوبو رسولو ریاست ته مو شکایت کړی دی. هغوی مو د بودیجې د نیشت په پلمه خطا باسي. د دغه ځای خلک له دې عمله په ډول ډول ناروغۍ اخته سوي دي.
یو کال کېږي چې اوبه خراب دي. یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د ما خپلو سترو کې لیدلی او ریاست ابیاري ته مې وړی ده. اوس ټول په نس ناست دي اخته یو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا سوی. او دوی ته مې څو ځل ورته وویل او دوی راته وویل چې زموږ بودیجه نسته او یا پیدا کوی نسو یا داسې دواسې خو موږ په دغې سره خطاباسي.
دا دغه ځای اوسیدونکي وایي کوم شرکت چې د پخواني والي موسی خان اکبرزاده په وخت کې د پایپونو تیرولو پروژه اخیستې وه هغه غیر معیاري کار کړی دی، چې اوس یې ډیری پایپونه مات او خلک له بویانو اوبو څخه استفاده کوي. دوی وایي د دغه پروژې د تکمیلېدو تسلیمي د وخت والي او یا هم کوم چارواکي ته نه ده سوې چې هغوی ارزیابي کړې وای. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم وایي د دغې پروژې نه تسلیمول د کار د کیفیت ټیټوالی او د امکاناتو کموالی هغه څه دي چې خلک ناپاکې اوبه څښي. په اوبو رسونې ریاست کې تخنیکي او عملیاتي مدیر انجینر محمدالله وایي:
مشکل مردم رو مدرک میکنیم. بعضی اوقات
موږ د خلکو ستونزه درکوو. ځینې وخت تخنیکي ستونزې رامنځته کیږي. پایپونو ته د نالیو اوبو داخلېږي. کوم شرکت چې د پایپونو اچولو پروژه اخیستې وه هغوی دولت ته د پروژې تسلیمي نه ده ورکړې. هغه خلک تښتېدلی دي، ناسم کار یې کړی و. یوازې په تېر کال کې 68,000 پایپونه لیک سوي او اوبه چټلې سوي دي، خو موږ هڅه کوو چې بیرته پایپونه جوړ کړو. د روغتیا ماهرین وایي د خرابو اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای سي. د غزنی په یو خصوصي روغتون کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فیض الحق وایي:
خرابې اوبه د انسان په ټولو سیستمونو تاثیر لري، خو خصوصا په هاضمي سیستم باندې ډېر تاثیرات لري.
دا په داسې حال کې دی چې د دغه کار د خرابوالي غټ لامل فساد بلل کېږي. د دې تر څنګ په غزنی او بیا په ټول افغانستان کې په تعمیري، روغتیایي او د بیا رغونې پروژو کې ډیری وخت فساد د ناسم کیفیت لامل بلل کېږي.
<تص-> زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري، زموږ ویب پاڼې ته هم ورتللی شئ، هلته هم پکې تازه مطالب دي. پته ده آزادی رادیو .com. اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو ور بیا سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کورونا چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي. بلخو د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکرویانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې ټپیان شوي. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې 11 وسلول طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځولې ده. د سوریې یوه څارونکي ډله وایي په یوه تیل روڼکې لارۍ کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په چاودنې کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دې ډلې په خبره چاودنه د سوریې د شمالي ښار افرین په یوه بازار کې شوې او په وژل شوو کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن شوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. تبدل کېده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمېر 35,000 او 300 زیات شوی. او د هند سینما پیژندل شوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر نن مړ شو. نوموړي د هندوستان د سینما ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم ډېر رولونه لوبولې دي.
اوس هم د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، ستاسو یو شمیر رالیږلي غږیز پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت خمې تاسو سره شریک نیولې ده. غواړم چې کورونا په اړه کې یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې بابې ځګڼې توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو څخه غواړم چې دغه ناروغۍ په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی، چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسیږي. نو لازم را د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت ته چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو، هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري. نو هغه باید خپل اول مراجعه وکړي هغه ساعتی مرکز ته چې دغه علاج وسي، او که علاج ونه کړي دغه شپات سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به له دې مشکله څخه خلاص کیږي. سلام پدرنش.
نن عبدل کریم دی د غرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دلته خلک د ولې سره مخ دي. دا ساري بم کوي څوک نشي تلای. موږ 5000 کوره دا جبر وزمز والا خلک دي چې هر یو روزانه ته بدلو د ورځې به مزدوري کوله. مقصد 1200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم آسام راوړه. هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 1200 روپۍ وو. څو نن زر پانه څو ول سره ته ورسېدل. خلک د ولید سره مخ دی. وروره موږ د اشرف غني څخه دا غواړو چې د خلکو ته دي ارزو بوجي وړه رایې پر درګاه دي ور وغورځوي او بشته غوړي دي ور وغورځوي. دا خلک چې اولادونه یې د ولید مل کېږي دغه زموږ د اختر مقاماتو ته اشرف غني پورې ورسوله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې اوس ویل کې ډیره درک مشي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلوا کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت سره تاسو خراغلاست وایو
مننه
کرا شو دي ته وروسی راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې خلک کډ سولې ل خپل کورونو نه خارونو تر ل خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګې او د دې کچا ډېر زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، د فقیر دی هغه کس ته وایي چې دغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کرشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت و کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نور هم د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغې کې ور کړی ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ما ته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا را تنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت دی چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اوریدلې دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هرې خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي، د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی د هغه خپل د ژوند ته کافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه، او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رس درغو د دولت عواید زیات سی، چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي. بل دا د چې بهرني ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غواړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه به ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی غواړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا عص بای تکره عص بای تبا پا دیبان سپریگی سهار سهار با پا دیبان منده وی با دیر زایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامونمی اومنی ده کجدی پر وقت ده نکی ستنتار او دسمال ورکولو لرغون توب چیره رسیگی
کولار سو لنن سخه چلور پینزه زر کلا پخواد ستنو تار ورل که دلن دسمال یراوی چنجی پی پوری و تری برم مسی ده علک موری
پاس بگو ده کشور ما شور شو دسمال را بر سنجی پی پوری پی پوری مکڑه ده حلک موری
دنجلی دا ورکړی د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړیږي
غنم چې ورته چې وای د رس کورزی ډیر سي د غنور دغه خوږی موجه چې اچ وام چې پر کور باندې خوژس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخیږي دی هر چاتی
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده له آزادي رادیو سره اوسئ
قدر من اگردون کو کله چې انسانان خلق شول نو لا مغه پایل څخه نارینه دی خځې او خځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړون کې ګڼل شوې ده د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اس کو او ولاړو کې یو بل ته اوګور کړي ناخواله او خوخه دی او چا تر سوري لاندې تیری کړي د ستونزو تیارې د روحانه سبب هیله وزغمي یو بل ته ډاډ او سکون شي نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده د چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی ورکای د سمال ستنتار او کله به هم ښکلې تسبې ورکول کېدلې د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ دا چې د سمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي د مودي علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي
کوزده کوجده کوجده د سمال ستنو تار کولار سو لنن سخه چلور پینزه زر کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل د دسولو د کې رامز تا هغه یا تاکی یا درې دی یا پینزه دی او یا هم وو دی کله چې دغه دسمال پورته کېد د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچی او نالی او دا شان یا غالی واری تر دغه یو اندازه پیسې تر خپل وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی لستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کورته ورځي او په ډیر درنښت سره د رای باری یا خواستګری خبره یادوي د هلمند اوسنکی ملک وایي چې دی خپله څوځیله له دسمال وړلو مخکې په مارکه تللی دی
مارکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم دوی وایي درکوم یې زه یو څو سپینځرې راټولوم چې تاسو راسي دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي هغه وایي چې بالکل ورکوم بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپینځره ته بس یو لونګی پر سر کوی چې دا زموږ مارکه ته ورغلو
مارکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی هر یو خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په خوله باندې جوړ کړي د کندهار اوسیدونکو نازیا وایي چې دوی په وړکی د سمال کې خامک ګنډي بیا ستنتار پکې کوي او خیخانو ته ورکوي
هغه د تارستان جوړ کې هغه بیا تر زینو باسي په تار باندې بیا لګ خوږی بس دغه تارستان د چور کې دا د جیب د سمال نه دی بازار کې چې خرڅېږي او هغه په همش په ګلدوزی باندې جوړول په خامک باندې په ستن کې تار چخکول بیا هغه د دسمال نه ایستل هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک
لنه شي یا ستن تار څخه ورسره بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي لوی دسمال هم په بیلا بیلو ډولونو ګنټل کیږي معمولا هغه میرمنې له ورنګ خکلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي سره او سپین زر لونګ پاولی پیسې مری هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال خکلا څو برابر زیاتوي 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي مرکه مې ورسره کړې ورته واکشي
سنتې دي آینه دي رنگولی دي نور پابلګان دي لوانګ دي دسمال به جوړ کو پاسه زنجیر به ورکو
دسمال معمولا لکوم ټوټو نه جوړيږي
مناره سره جوړيږي د بخمل ته جوړيږي سپین اصلي ټکا جوړيږي
یو دسمال په 200 روپے جوړي
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 600 جوړو چې داسې شناخته بیا 300 300 زنیخ
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړي کنه زنی کسان غنم پکې ګنډي یو شمیر کسان نور به دغه مالداري کنه دا
و چې خو کوو
دا ولی
ځې جوړ وو د سيزن دې جوړ کوه په چپ کې کې اچو بیا خپل بانک بیا په سمار باندې ګڼډ کو
ولې دا غنم په چیو دا شین پکې دی
دا غنم دا په چیو دا دغه چې بجدو وای چې ملداري ډیر سي غنم چې ورته چې وای دا رس کورزی ډیر سي دغه نور دغه چې خوږی موجه چې اچو وم چې پر کور باندې خواجس
دنجلی
خواجس د خپل شهر سره خواجس
او کوم مراسم نيسي د سمال دې جوړول په وخت کې
په خپل پلغان نور میو اندرندې میو په خپل جوړول مو تلوار کار چي وو ټول بس سره جوړول مو تلوار کار چي نو بیا په خپل سره جوړول
ځینی کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګدي کنه مثلا
لوټونه مو ځم پرېږدو مو ځم پیسې پرېږدو هغه لوټونه بیا داسې داسې ګونجه ګونجه کوي ګونجه ګونجه کوي داسې ګول کوي هغه ګول چې کوي بیا د دسمال پر شاو خو تاسو بیا ټکوي د ستن سره
دا ولی
کوم راغم بیا وای چې پیسې دار سينو د پیسو لپاره بیا د شوق لپاره کوي
کله د دسمال خو ور کول سي خسر کوټه کنه بیا د ترڅو وخت پورې د انجلۍ ساتي نه ساتي پرې دسمال اخر
شي لې چې واده سو هغه خوښه درغه مسه ساتي ساتي انجلی چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښه واخې بیا سرکې ورکې بیا د خپل اولاد په شکې کې تری یا د سمار ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي
دا کوم شوم چې دا
هغه نو څنګه ورغه په دې ریواج نه خلک دغه څه کوي
تاسو ویل چې و سم خلک او ته د پیسو په
بدل کې سم جوړ کړی
دي مال جوړوي کنه
یو د سمار د دې ځای موږ ورته جوړ کړ د دې ځای کراچي ته جوړ
ها
اغه سره یو چې کاش کې دا تاسو نور موږ غوښتل چې تاسو مالونه ته مشترک وي بیا سره 200 روپۍ ورکړو دا شته بیا مشترک وي دا 200 روپۍ مازوم راکې چې دا تاسو مال جوړ کړی دوی ته ورک
یعنی خسته جوړ
کړی دی خسته جوړ کړ دوی دا تاسو مال ته د خوشحالي کول د سیال وچی ولا یاله ته بکسې ورته ورس په بکسې کې پریش
چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د دسمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په دسمال پسې دي هغه کس چې زوم ته ډیر نږدې وي دسمال په وګو بندوي او تر کورې وي د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اترونه ورته کوي
زه خو دې ورونو د ټولو مشره ما زما شکر دې ورونو ته واده کړی دې د وسره ما وړی دې د دسمه خپل په وګو ما وړی دا خپل ورغله ما د ډول سره ورغله ما په شو تلې په شو راغلی یو خپل وګ باندې راځلو ډېر خسي ډول کوي اوس خو دې موټور لري واځ دا ولکه مزکی موټر کې راخستی یو سره راوخلې په سر کې کوس کې
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مو لایو دکاندار لیلا څخه پوښتلې دي
صرف همدغه څلور کنجو کې د سه ګونګری کار کوي ډیری خامد دی قنداری ګندی خلاص او هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلق خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلې کړه د دسمال سخت ګړی سخت مخفخیږي دی هر چاتی
د میدان ورده بو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور ضرورت وړ شیان هم دود شول چې باید واخیستل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفې په بڼه ورولېږل شي.
پخوا دسمال سره د زوم کالي هیچ هم نه کوه، صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس څه ده، دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوای چایران ته پاتسي هر شی ورته کړي. ټوټه د دې شي کیږي، کمی سپارتوګي کیږي، یو جوړه چپلې ورته کیږي، بوټي ورته کیږي، مثلا جوراب، لوازم دیگه، کریم دندان، صابون و دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت دو چلویک ضرورت داغه وکی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیښانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د دې د ورونو د دسمال پر وخت تر لسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوي دي.
کاکا زمنی یا د امې خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپله چوت یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې وو، په دې پنځه ورونه کې مونږ هم دغه خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه دراوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشوخه هم چې راشي مبارکي ته د دسمال، هر یو از آن سره کالي راوړي، بیا نو هر یو از زر روپۍ دوه زره ته ډالرو پورې هم همږي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته لیوه ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلې یو. نوموړی په پایل کې د خنچې بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمی او جګری ده، د قیمت راځي 3500 افغانۍ. غلطه دی، هغه ګوره سلوار پدنسونه یغې قیمت بیا راځي 15000 افغانۍ، 6000 افغانۍ دونه راځي. دغه
څو ډول خنچې ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو د څه چې کوم د څه په دیش ډول خودي خنچې او نور بدن دیگه تلا کنم شدی.
معمولا پدوخیم چو که خو تازه گلانم دلت لیدل کیگی چه دیر خواهشته بوی ورکی. مثلا داغ جیگری تازه گلان نتون را کار اخلی
نو یواده تازه گل خنچم کیگی چه جوده شی
ارا او راز که دسی را تو ایسی دلتا پکوم شمیر کسان را جی دوی دی خپلو کوز دو لپاره خیم چه اخلی
دی نو بس دسوی چه یو دیش نفره شل نفره پینزش نفره خلق رازی.
دوستانو په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
شور کینا لچیما Thank you.